نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي په ارک کې د برېښنایي تذکیرو د بایومټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کیدل په جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنوي او ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشه د ساتې رډیو په دې خبرونه کې موزه اجملاند هر کله کوم په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فرشته جلال زید د دې سات خبرونه دروري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مو سي د مهمو خبرونو سرخط ته دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس بلا بلا نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلو د دوی هڅې کمزوري کړي چې غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو مکتوب وړاندیز استولی او له هغه څخه غوښتنه کړې ده چې په اسلام آباد کې نوی سفیر وټاکي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په سوریه کې دی د وضعیت تکراری لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د خپل حکومت پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري پر بشري حقونو د تیری زمینه برابروي او د دوی د حکومت د هڅو مخنیوي کوي. افغانستان د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا چې مقر یې د سویس په جنیو ښار کې دی درې کلن غړیتوب ترلاسه کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له سویسه له ازادي راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودېدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه نن پیل شوه او د مارچ تر درویشتمې پورې به دوام وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک ورواستوي او وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخیل وال نن پر ټویټر لیکلی چې د هغه د استعفا په اړه خبر سوي خبرونه سم نه دي او د نوي سفیر تر ورتګه به پر خپل کار پاتې سي. هغه په بل ټویټ کې لیکلی چې له کار د لری کېدو پریکړه یې د دې لپاره کړې چې یوازې د دوو کلونو په خاطر یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ژمنه کړې وه او هغه موده اوس بشپړه سوې ده. زاخیل وال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې جمهور رئیس ته یې څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې له سفارته د لری کېدو په بدل کې د کوم بل مقام تمه هم نه لري. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي څو چې جمهور رئیس خپل الکترونیکي تذکره ترلاسه نکړي له ارګ بهر خلکو ته د نوې تذکرو ورکولو بهیر نشي پیلولای. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر تقریبا دوه اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي وو خو تذکره یې لا نه ده چاپ سوې او نه ده ورته سپارل سوې. احمد زی ویل د جمهوري ریاست له هدایت سره سم به له ارګ بهر هم د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل سي. خو د افغانستان په دولت کې یو شمېر کسان پر حکومت تور پورې کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره په خیر اډانه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د سوریې په کورنۍ جګړه کې پر ټولو شکلو خواو ننجخ کړی چې په بیړني ډول هغه ډیر شورځنی اوربند چې د امنیت شورا په پریکړه کې غوښتنه سوي عملي کړي. ګوترس نن د سویس په جنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکي ادارې تیار دي چې هغو وګړو ته چې په غوطه تول شرقیه کې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې ده بیړني کومکونه ورسوي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدوي.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago.
دا وایم یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې موقع درلوده چې خبري وکړم او ویل چې غوطه تول شرقیه نور انتظار نسی کولای. نور یو وخت را رسیدلی چې پر ځمکه د دې دوژخ مخنیوي وسی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې لځنډه پرته د اوربند ټینګېدو غوښتنه پکې سوي. څو په جګړه کې راګیر ملکی وګړي خوراکي مواد ترلاسه کړي او دوا ورته ورسول سي. د ترکیه حکومت وایي د چک جمهوریت حکومت ته یې اسناد وړاندې کړي دي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د سوریې د کردانو د ټولنې مشر صالح مسلم د هغه هیواد وایستل سي. د ترکیه صدر اعظم باقر بوزداق ویلي دي چې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پخوانی مشر د فبروري په شپږویشتمه نیټه په پراګ کې د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته وړاندې کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم له مرستیال سره په کتنه کې وویل چې مهمه ده چې متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر خبرو ته سره چینی. خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادۍ راډیونه غوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د نفوسو د احوال د سب مرکزی اداره وایي پارک د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا فایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دی خبرو چې د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش پاړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح کمی پخور
کیږي، مورزی پخور کیږي او د ټول کانو چیرې په دې موارد کې اختلاف خبري خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده.
د حکومت اجرایي رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه چې شیبه مخکې پای ته ورسیده. افغانستان د روان کال له پایله د بشري حقونو د شورا درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی. د ښاغلي عبدالله د وینا جزئیات هم درسره شریکوو. د هلمند د مدني فعالانو لاغ څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دا تاپی پروژې ملاتړ باید په سیمه ایز کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې.
په نورو کورنیو ریپورټونو سربیره دا هم اورئ چې ټاکل شوې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه پایل شي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د نفوسو د احوالو د سبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د دې ادارې ویاند ازادي رادیو ته ویل د تاپی پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیا له امله پارکې د بایومیټریک پروسه د تیر درې ورځو راهیسې درول شوې ده. یوسف خان زدران له کابله تفصیل لري.
سره له دې چې د برېښنایي تذکرو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومیټریک دوه ونې تیریږي. د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ښاغلي غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره به چاپ او ورکړل شي. د ښاغلي احمدزی په خبره د ولسمشر تر تذکرې اخیستلو پورې به دوی د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک پروسه له ارګه بهر پیل نه کړي. دی وایي دا مهال دا روسا په ار کې هم درېدلې ده.
فخر مو منتظر
موږ د ولسمشر یا جمهور ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومیټریک پروسه لسره پیلو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپی په پروژه کې بوختو، خو ان شاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
د ولس مشر ویاندویان په دې اړه چې ولس مشر به کله تذکره واخلي او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیلېږي په رسمي ډول څه نه وایي. خو پار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بوختیاو او هراته د ولس مشر محمد اشرف غنی د سفر له امله دا پروسه درول شوې، خو ډېر ژر به بیرته پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوي د میاشتې په 28 نېټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی، بی بی ګل غنی او د ولسمشر دوهم مرستیال هغه لومړني کسان وو چې د برېښنایي تذکرو لپاره یې خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له لیکلو سره مخالفت وښود، ویلي دي چې دغه تذکرې به وانخلي. اجرا ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي، د برېښنایي تذکرو د ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یو ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسان چې دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي، د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره بایومتریک شوي دي. له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې د درېدو چارې د مشرانو جرګې د ځینو غړو تند غبرګون راپارولی دی. د دغې جرګې دوهم منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله. وی ویل دا د دې ښکارندویي کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نه ده موجوده.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمې په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ نه بهر هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي.
بلخواته د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې رامنځته کړې. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. په اړه یې له کابل نه د ښاغلي سبحان سره د ماده همکار یوسف خان زدران راستولې مرکه اورو.
هیڅ ولوان په مصلحت نشي کېدلای. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لاوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت هم دا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري، د تطبیق نه، د څار د څارنې قاعده د قانون مطلقه قاعده ده. قانون نافذه ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی. سلیقوي برخورد کیږي، موردی برخورد کیږي او د یو څو تنو چې په دې موارد کې اختلاف ښکاري، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا بنه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسیږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رایه د تذکره توضیح شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبتنام کړی هغوی ته د تذکره توضیح شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نمایشی حرکات دی کنه نور خندونه حکومت لري او داغله مل دونش کول اقدامات وکړي.
حکومت په دې کولو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو له خوا نه یو امانت شوی ده، په دې باندې بلند دی وحل چې دی کوي. پرته له دې نه موږ هیڅ نوی توجیه نه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده، که په هر سطحه باندې وګورئ. قانون ده، نافذ شوی ده، ذاتي حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راجع کیږي چې باید د دې سوال جواب ووایي چې ولې دومره تاخير راولي په دې لړۍ کې.
دا یو عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دی وشي، او دا مسله تقریبا حل ده، ډیر خلک په دې باور دي. اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتل شي؟
ګوره، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د کمی وسی چې په هیڅ څنګه باندې ته تاسو باندې د اشاره نشي، دا یوازینی لار ده حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې چې حکومت په یو نو باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نو تور چې د هر څه لپاره ولګول شي، د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخير راځي، هر رقم اذهان، هر رقم تورونه د خلکو په اذهان کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون دا نافذ نه ده چې تطبیق شي.
دا افغانستان د حقوق پهانو د ټولنې مرستيال خغلې مصباح و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل به د جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنه کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې. وویل چې د هیواد ثبات او پرمختګ د افغان امنیتي ځواکونو په میړانې او پیاوړتیا پورې تړلې دی. د افغانستان دفاع وزیر چې په دې مراسمو کې وینا کوله، د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. ویل افغان امنیتي ځواکونه په ملي فکر او ملي روحیې سره د خپلې خاورې ولساتنې ته چمتو دي. واصل وسال له کابل نور تفصیل لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
فصل نن اتاسي هویت یوازې ملي حدود زبې لري، کلی لري، ولایتونه لري، نور طول هویتونه دی. اما دا هویت لر طولونه هم سختتر ده، هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم. آله هر دوش میبریم.
ولس مشر غنی ویل حکومت ولس دواره په افغان امنیتی سواکونو باور لري او په کلک اراده سره ملاتړ کوي. د مارشال فهیم د دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي په لسمه دوره کې 1528 افسران فارغ شول چې یوازې اته تنه خزې دي. ل دغه پونتون او اکاډمۍ نه په 13 دورو کې سباند 9000 افسران فارغ شوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغان امنیتی سواکونو په لیکو کې په خپل دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي په 1400 نورس کال د پخوانی حربي پونتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغه فرغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور ویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پونتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او پټولو پوځي مسایلو آگاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانه چمتو دي چې له خپل خاورینا ساتنه وکړي.
او ډاډ ورکوم چې مانه نیولې تر اخر اسکر پورې چې فلری سیمو کې په هلمند کې، په بدخشان کې، په کونړ کې، په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر اتاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي، ساتنه کوي، په ډیر ایمانداری او په ډیر اخلاص بخپلو دندو ته بدوی ان شاء الله ایتاسو قیادت او قومندې لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکي ورتیا او میړانه ورستر بلی ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوه دی. دغه مراسمو په پای کې د مارشال محمد قسیم فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي سلور ممتاز زده کوونکو عبدالکریم محب الرحمن، صبغۃ الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالی علي دولتي مډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند مدني فعالان وای چی د تفهیم لا تړکو په تشکیل کې ډیره ونده هم غواړو. هلمند د تاپی په مسیر کې نام نه ولایت ته نن یو شمیر مدني فعالانو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت ځوانانو ته د پکې ډیره ونډه ورکړي او د کارونو او روزګار زمینه دې ورته برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس تایی په ریپورت کې اورو.
ګڼ شمیر ځوانان او مدني فعالین راټول شوي دي او د حکومت نه د ټپي پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارمندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب شوي مطبوعاتي کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د الزولو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغه سیمو د اوسیدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیریږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړو.
دا د تیرو څو لسیزو څخه راپدې خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپینه لیکه د هلمند د دوو ناامنو ولسوالیو لکه واشیر او نهرسرا څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادې نه لیکې د امنیت ډار ورکړی دی خو داسې انګیرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو هغه ډله ونیول چې د ایران په دستوري د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کومرل سیو. مدني فعال عبدالحق سواکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یاد پروژې د اهمیت په خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د ډیر اساسي پروژه ده او د ډیر مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي
او خپل د ولایتي ادارې سم هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نور په پرتله باندې زیاته کړي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو چې ټوله 1500 کیلومتر فاصله لري تیریږي او بیا د پاکستان د لارې هند ته نوزي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د وزر نه پولیس ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت لاړخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستان تاسو موږ غواړئ آزاد راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د خکیلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. اکرام الله اکرام په اړه له کابل رپورت راکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې خکیلې غاړې باید یو د بل وجلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د خکیلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
الله کلام دی زه د ټول سیاسي او دنیوي اهداف لپاره یا د رقابت لپاره استعمالومره د الله پاک د حیا په کار ده. جنگ دا موږ په کتابونو باندې تقسیم نکوي. دا بریدای چې شریعت کې کوم احکام دي فقه کې هغه مسالې به ګرامه کې د کوم ځای کې چې قران کریم استدلال کو هغه وقوف چې زمونږ د دې تربنځه خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي. دا مملکت نور ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دی. خغلې وقات د خبري ورسته له حق کوي چې د رواني ونې د شنبه پورس په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو دی وی غونډې پر مهال ویل د جګړې دواړو خواو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دی او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه قرآنی آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د اصول د عملی لارو چارو پاړه په دیناسته کې دینی عالمانو د همویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګونا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا چې سوګ وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدی حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپل شخصي ګټو په هدف د رواني جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. د دغه شورا مرستيال ګل احمد صدیق چکری د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غاړې علما چې کوم دي او دې غاړې علما چې کوم دي او لوی رب ته دې ځان تسلیم کړي او بیا غل لوی رب نه وشرمېږي وډار شي. دا نور د خپل ورونه مسلمانان دي نور نه وژني د قران د نور په غلطو ټکو سره نه تفسیري د خپل ګټو په خاطر نه تفسیري.
زیات شمیر خلک په دې باور دي چې کچيري دینی عالمان لکه څنګه چې لازمه ده په دې برخه کې خپل مسولیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د سولې ګټې تبلیغ کړي، لری نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هواد یو سرتاسري سولې ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یووالی، همغږي او د یوې سراسري اجماع رامنځته کیدل ضروري دي.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې وزلوبه یا بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او صمیمیت د فضا په ټینګولو کې مرسته کړې ده. بلخوا د کندوز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولې او اتفاق د رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړې. اجمل آریان له سیمې تفصیل لري.
په کندوز کې د بسکشۍ د لوبې مینوال خورا ډیر شوي دي. په کندوز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګشوی په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړې زی وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونو د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی د غلو به د صلح او ثبات په هدف پیل کړي تر څو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او صلح لا ټینګ شي. البته د غلو به په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې تر سره کیږي. همدارنګ موږ غواړو په دې سیالي کې تکړه چپانداز هم پنه کړو. د هغه په وینا د بسکشی اسونه په بیلابیلو نمونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ، جران، قطغنی او ترکمنی مشهور اسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بسکشۍ په سم د شمال کې دا خو یو انني دود ده. نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپل ورځ تېری.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي نو اصلا په هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته. بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي. همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ایت الله ایم کندن له آزادی رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې سلام می پیغام داد کوې الکترونیکی تذکيري ونوي شل شي نو موږ به د افغانستان په هیڅ قسم انتخاباتو کې برخه وانخلو ځکه شفافیت نه موجود دي. لکه د مثال په توګه په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د رای د استعمال او حق لري او 10 میلیونه کارتونه چاپ شوي. نو دا خلک چې په درغلیو او جالکاری باندې ځان مخې ته بیا غوي د الکترونیکی تذکيرو خلاف کوي. نو هیله مې دا ده چې الکترونیکی تذکيرې توزیع شي. یو زموږ هویت ته او بل پکې اسلامیت ته. وسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زه د لوګر ولایت د شارک مهاجرینو نه خبرې کوم. زما له وزیر بلخي صاحب نه او رئیس د مهاجرینو نه او د نوي والي نه دا غوښتنه ده چې موږ له پاکستانه دا 3 کاله کېږي چې راستانه شوي یو. په 3 کالو کې دا 1 کال کېږي چې موږ ته یو نمره ځمکه قانوني راکړه او موږ حتی اویز هم په لاس لرو او روپۍ هم د بینک داخل کړې. نو اوس څه غاسي بین دي هغه راځي موږ ته بیا بیا راځي چې دا منځکه کلانه ده دا مه غواړئ، مکتوب راوړئ، خط راوړئ، موږ ته ډېره بهانه کوي موږ زوروي شمال تاسو نه دا وختنه لا چې رئیس ماجورین سره په تماس کې سي او د ولسوالۍ حقوقي کمانډان سره سره په تماس کې سي او موږ د نمبرو د غاصبینو څخه وژغوري. والسلام.
سلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د افغانستان محترم رئیس جمهور نه په ډیر درنښت سره مننه کوم. د ټول ځوانانو د ترشا ولاړ هغه کسان چې اداري فساد په برخه کې لاس لري او قانون نه خلاف خلک دي باید زر تر زره ونیول شي او له پوځي لارې ورڅخه کار واخیستل. موږ ټول ځوانان د ترشا ولاړ یو. زنده باد زنده باد زنده باد.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زینې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله عبدالله په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالو غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبر شوی خبرونه سم نه دي. دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې سي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وطنه د سیل په اوبو کې مړ شوی دی. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ور باندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه دیرش ورځنی اوربن ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیه حکومت وایي رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړي چې د سوریه د کوردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هیوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو حملو لپاره کاروي اقدام وکړي. مخکې له دینه چې د خغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کو، راځي چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازي توپ باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوری ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 28 کلنه کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کیږي د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال یې د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتقاد کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوایي د ګډون په اړه چې د شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپای ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایي جلا مالی بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایي ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغه د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دا کار باید ونشي ځکه اوایي په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول دی. قبادي دغه راز وویل چې دوی د سهشنبې په ورځ چې په پام کې ده اوایي د شورا ته وینا وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یوه مظاهره پلان کړې ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر اوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورهیي کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا یې نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وڅل وخت غړي لري چې په دورهیي توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کیږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری شورا د بشری حقوقو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وینا وکړله. خاغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان په ستوب لومړنی ځل لپاره وینا کوله په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او هم دا راضیه لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره کاروي اقدام وکړي. خاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. خاغلی فیصل په پایل کې هغه موارد په لنډی سره یاد کړل چې اجرایی رئیس په خپل وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړل چې د فعالیتونو له خاطر په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص پلیر سویدی هغه لمشمانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړی. همدار از یل نړیوال ټولنې وغوښتل شي دولتونه او هغه سړی او کړی چې خام چاویدون کې مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدار از د حقوق فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري څو په نتیجه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همدار از په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمينه تر په خاصه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطن استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راته استفاده نه کوي. نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید هرونه او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګه ژوند دي چې هغه معنونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم لمنځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همدارس د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوي ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غوړي له نړیوالې ټولنې
د دې بحث دا چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغوی له خوا نقض کیږي چې تروریستي دی او د هغوی له ملاتړ یې وادونه کوي. مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اسپلاسي وي ناچاو دي توکي د هغوی په واک کې د دې باعث کېږي چې ملکی تلفات زیات او د خلکو اساسي بشري حق ژوند کول د هغه وخت خواخت کېږي. پلان دی چې دالته جنیوا کې د افغانستان اجرایي رئیس سبا ته د پرسنلزت ماینونو د نړیوال کانوانسیون د تعهدات په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي، او هلته به هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له ادرس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسي. دغه مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو لمخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکی وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرایه رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکی خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فرارې باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تنه څه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي. ولی دا فتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو د ملکی خلکو د هغوی تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخص لارښوونې کیږي.
او د اجرایه رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړې.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې، او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس په کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصه لارښوونه وکړي.
دوستانو، د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرایه رئیس عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په یو مرکه کې راسره شریک کړل. مننه ترې کوو. مخکې له دې چې یو کلی زرغه ګونه ډرامه خپره شي، سپورتي خبرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې چې سپورتي خبرونه مو په خپل وخت پاره نه کړی شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس په موږ کې څو سپورتي خبرونه ته ورپسې یو کله زرغه ګونه ډرامه خبرې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د احمد شاه عبدالي د سالور ورځنیو یا فرست کلاس سیالي لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ. د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي رادیو ته وویل چې د شپږ لوبډلې په سپین غر، بند امیر، امو، کابل، میسینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو. ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو، 14 کلنو او د کورني کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شو. راپورونه وایي چې یاد سیالۍ به د روانې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پیل شي چې لومړی لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل، دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بند امیر او امو، او دریمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میسینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یو بل خبر لمخې، سبا به د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ مسولین وایي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په سلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور لمخې، د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په سلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې چې 13 شپه تر سره شوه، کراچي کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې دمه درې سیالۍ کړي چې دوی بایللې او یوه یې ګټلې ده. د 13 شپې په سیالۍ کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته اول د منډو جوړولو پریکړه وکړه، او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه چې کراچي کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالي په خپل نوم کړه. دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو اتمه لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 10 بجې د کراچي کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
یو کلی،
زر غاگونه
کلی زرګا ګونر رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران اوریدونکو د یو کلی زرګا ګونا په ډراما کې مو اوریدل چې زدا کون کې محب الله د خپل مور معاون نفیسه هغه جایزه کتلې چې د تعلیم او پوهې په برخه کې اخیسته وي اوس به واورو چې مساګل بیا څه شي ته خوشاله دی
یار موسا گل خانا چه جمعی لار تیر سو توائی که ها دی رمی پغرکی چری واه واه اخی دازما غندی پزروش تلی با چوکی چه دازه خوگش پیلی غگی واه واه
چندی پی پاره پی برای مکڑه د موسا مار اوس دې پدمش د سمال راوړ چټي په پوره
خدای دادا پونه خادو کې خادا دا بیا په کومه خوشاله کې یی چې سندره وای
ها دا به بیا ورسته درته وایم خسر دې پدمش او ته دا وای چې اتان مې څنګه دای چې ستا په واده کې اتان کوم او را باندې به می صفات وکیاو کنه
اتان دې ود نه دې ته وای ها خود موسا گل شاگردی با نورم کوی توائی که
زبا خود وایم که خو جودی باد ماشا اوس باستاد خبر زواف در کم او زیره با هم در بانده وکم
وایم بیتا دی نستم توائی که زیره دی دو موسا گل پا خوشالی بدل سبر چه دا خدا پڑا تنده خود کل کم وو سينوراته وای
او زیره می ته دای چې ګوندی زاو ته څرخ پلوان شو
په خبره دی ونه رسیدم ته وایخه
یار خو ته په نیمم نه پوهېږي زړه دې پدمشا خبره داسې ده چې زما یو ډېر ښکلې هینا ده
نو په دې کې زما اوستا خپلوي او
وی لیوانی موسا ګله زړه دې پدمشه زما خینه یعنې زما د میرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو
نو ما غریب ته به یې کله راکي دومره بختور به کله وم ته وایې ښه
زن هوایم خا تانا کلا یو خزوان با بل چیر تولی تا پا ما دیر گرانی ما می خپلی گلپری اوی کوروادانی تا ما ویلی دی چی خپلی کورانی تا اوی چی زرپری اتمی تا تا در کی
زرپری؟
اوه زرپری نمیگی زرد باد ماشا دیر خانجلی دا اتی با دی تینا دیر خوشحالی
خود عدد گولیا یو خبر در تو کام
زرد باد ماشا یوا نه سال خبر خوبه که
که زرپری ما ترانه کی بیا پا هز دوات نم وانخلا
وی
بس حسی
وی دا حسی دی قربان شم پا دی حسی کی دی چه دی زرو دی بادمشا چه خواگه دی که ترخه دی
نه نه حسی ایسم نسته خوب حسی یو چسته خوب حسی
وی دا تو خجاره
اوهو زهم خلی و نیم دخو می پا تلیفون که پیسه نشتا
لیوانه دی خدای مکا ها واخلا دخ پل لیوانی پا تلیفون دی خبره وکا
نه اسلاما اخه نده چه نبالا دش میره ورشی هسی نه چه ورخطاشی چی دا سوک شو
نو تا چه تا زنگو ها
یو خورلا نمی ده همی تولگیوالا ده او همی استازا
هم تولگیوالا و هم استازا
ولی ایران شوی دیره لایقه ده
خخه کدی ضروری کار ورسره وی زبه دی ورور سوم کی کول لری په موټر کې باور شو
وی به تا د نشه مسلمه ته څومره خې دومره خمه چې نازوي بیا خو به وزیر وکم
ګلالی دانو څنګه زول دی زما ستا ژوند سره شریک دی ته په ما ډیر کونه لري او خو زمزی دی کونه پر تا لره
چې دا سیده نو یو بل خدمت هم در باندې کدم
وایم امر کوي زما ګرانې د ژوند ملګری اسکر اسلام ستا څومره حاضر دی
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی د سترګو پر اب کې راورسوي کارت د تلیفون
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کیږي خو که د کلي دوکان بند و بیا خاطنه ورپسې لاړ شم که څنګه زه دویم امر ته منتظر یم
روغتیا پالې نسرین د روغتیایي ټیم کسان د کلینیک سالون ته ټول راغلي دي که نه
رئیس صاحب که غونډه پیل کوې ټول حاضر دي
ښه چې داسې ده نو د روغتیایي ټیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو درنو همکارانو اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ نام خدا دې وي کلیوال هم درنه خوشحاله وو
کور ودان رئیس صاحب مونږ په خپله هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو
فاطمه ښه وایي هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نور کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو خو دا ځل تر پخوا هم ډېر کامیابه وو
ښه ډېر عالي خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې میرمنې او نجونې راغلې وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي
رئیس صاحب خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي میرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی
همداسې ده چې یو څو میرمنې او نجونې زموږ له راته خبرې شي نورې نجونې او میرمنې هم خبروي
اها ډېر ښه
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي مخکې له مخکې کلي ته خبر هم ورکوو د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو
فاطمه کامیابی اوسی په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي کامیابی پکې وي د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه
د هغې د کور ودان وي د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه کلیوالې میرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و
ښه شکر چې میرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي
همداسې ده رئیس صاحب ډېرو میرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو
رئیس صاحب و مو نه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي
اوهو سترګې مې روښانه دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینب ګلی څه حال دې دی
الحمدللہ په دعا دیم
دا ستا خبرې داسې خوږې رالګي لکه ګوړې او شکرې
ګلالۍ ته ډېره مهربانه یې د چا چې زړه ښکلی وي الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي
عزتمنه اوسې ته خو مې استاد یې له تا نه مې چې وخت په وخت دینې مسلې یادې وې هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه
ګلالۍ ډېر ښه دي کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده
بس دا جهاد خو د دې شاګرد یې هم وکړه هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت ما ورته وویل چې سود حرام دی
سبحان الله په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی ده ښه بیا د خپلوان څه ویل
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده
ښه د خپلوان دې کور ودان چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده داسې ښکاري چې ښه سړی دی
هو خسره دی خو هسه ما ویل کا مولوی سر زما خو سره وخت په وخت پدینه د ژوند په لارو چارو په هوی خیر به ما ته مرسیږي
پسترګو زبا من پلارتا استا خبره وکم دا ته چې خیر رسیږي په دې خبره مم لګو په هوا
هغه داسې ته زینبو چې زړه می دی د ماشومانو معلم شم خو سر می وای چې د خان ګوري قرار په کور کې کینه زه وایم ګونی مولوی صاحب دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کی وی پوهوي او ماته اجازه راکړي
دا خبره ده
هو خو ګوره تا ته نه مې یو ښه زیری ساتلی
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل د څه شي زیری
نه نه اوس یې نه درته وایم لږه دې په تلوسه کې پرېږدم
خو ظالمې ګوره که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا په غاړه وي
نه نه پام پام ګوره داسې به زر نه مړه کېږې زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم بیا درځم زیری به هم در باندې وکړم
خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیوالا او په دینی علومو کې هم پوهه لري د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي پوښتنه د نارینه او ترڅنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دینی علومو کې پوهه ولري کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي
څوک
شامبه پوراس شهادت ورسید او موږ وختل چې دغه هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ ازادي رادیو.com